السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په تاند څنګه کې د ځوانانو اړوند مسالې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یو ان او دی سی وایي په بدخشان کې د بزګرو وروستۍ مظاهرې ښیي چې دوی د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره لازم امکانات نه لري. مخکې له دې چې دغو راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په کابل کې د روسي سفیر دمیتری ژیرنوف د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر ته په یوه نړیواله ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې ده. باختر اژانس چې د طالبانو په واک کې دی پرون ناوخته لیکلي چې ښاغلي کبیر ته دغه بلنه د هغه او د روسیې د سفیر د لیدو کتو په پای کې سپارل شوې ده. روسیې د طالبانو د کابینې له دغه چارواکي غوښتي چې د تاتارستان په کازان کې یوې جوړېدونکې نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. که څه هم د دغې غونډې اجنډا او کره نیټه نه ده یاده شوې، خو کازان د همدې اونۍ د پنجشنبې په ورځ او بیا د راتلونکي جون میاشتې په 9 نیټه د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو په اړه د نړیوالو غونډو کوربه دی. د تیر کال د سپتمبر په وروستیو کې کازان د ماسکو فارمټ غونډې کوربه و چې هغه مهال پکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی ګډون کړی و. د افغانستان او ترکمنستان د سوداګرۍ خونو او سوداګرو پرون لاس تړونونه او دوه هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د دې تړونونو د لاسلیک لپاره په هرات کې یوه غونډه جوړه شوې وه. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت لیکلي چې لاسلیک شوي تړونونه د ساختماني موادو له هغې ډلې ګول سیخ، تعمیراتي رنګ، مرمر ډبرو او خوراکي موادو په برخه کې دي. په بیان کې د افغانستان او ترکمن سوداګرو او صنعتکارانو په حواله راغلي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ تجارتي اړیکو د پراختیا لپاره ښه فرصت برابر شوی او دواړه خواوې باید ترې اعظمي ګټه پورته کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې تیر کال یې 190,000 ټنه قاچاقي او ممنوع مواد کشف او ضبط کړي دي. د دغه وزارت ویان احمد ولی حقمل په یو بیان کې ویلي چې د ګمرکاتو ریاست له خوا هغه طبي او کرنیز مواد، یونانی دوا، خوراکي توکي او مخدره مواد ضبط شوي چې له ګاونډي هیوادونو نه په ناقانونه توګه افغانستان ته قاچاق شوي وو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي سټنډرډ ادارې هم تیر اونۍ ویلي وو چې د بې کیفیته تیلو 40 ټانکر یې بیرته ایران ته مسترد کړي دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په نوې درجه بندۍ کې د افغانستان د فوټسال ټیم په نړۍ کې ډیر سم ځای خپل کړی دی. افغانستان یو کال مخکې په سلم ځای کې وو. افغانستان وروسته دا پرمختګ ترلاسه کړ چې د آسیا د فوټبال د فوټسال په اتلولۍ سیالیو کې عراق، قرغزستان او بحرین مات کړل. له کویت سره افغانستان مساوي لوبه وکړه او له ایران او تاجکستان څخه یې ماته وخوړه. افغانستان د آسیا په اتلولۍ سیالیو کې چې د اپریل په 28 په تایلند کې پای ته ورسېدې، د آسیا د ټیمونو ترمنځ 5 مقام خپل کړ او وتوانید چې د فوټسال نړیوال جام ته هم لار پیدا کړي. د نړۍ په کچه د فوټسال اول ټیم برازیل دی، پرتګال دویم، هسپانیا دریم او ایران څلورم ځای لري. د پاکستان د بلوچستان یالت نوی والی له وسلوالو مخالفینو سره خبرو ته چمتووالی ښودلی دی. شیخ جعفر مندوخیل وایي که ناراضه بلوچستان غواړي له حکومت سره خبرې وکړي، حکومت خبرو ته چمتو دی. نوموړي د دوشنبه په ورځ د بلوچستان د ولایت مقام کې د لوړې د مراسمو پر مهال وویل چې په بلوچستان کې به د امنیت د ښه کولو په هدف مذاکرات وکړي. هغه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې زیاته کړه چې د خبرو د بهیر جاري ساتل د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دي، ځکه کومه ټولنه چې خبرې نه کوي د ده په ټکو د ظلم ټولنه بلل کیږي. په بلوچستان کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته شوې ده. وسلوالو، بیلتون غوښتونکو ډلو، حکومتي ځواکونه او چینایي کارکوونکي په نښه کړي. د بلوچستان د نوي والي شیخ جعفر مندوخیل د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه چا غبرګون نه دی ښودلی. او د اسرائیل پاوز د دوشنبه په شپه د غزه پر رفح باندې خپل بریدونه پیل کړي دي. دا وروسته له هغه چې د اسرائیلو کابینه پر رفح د پوځي عملیاتو اجازه ورکړي. تر دې بریدونو د مخه حماس ډلې اعلان کړی و چې د غزه په جګړه کې د اوربان لپاره د مصر او قطر لخوا وړاندې شوی تر همنلې. حماس چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر سازمان ګڼي، د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د قطر له صدر اعظم او د مصر د امنیت له مشر سره په ټلیفوني خبرو کې دغه پلان د منلو اعلان کړی. بلورته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي د غزې پر جنوبي ښار رفح باندې پوځي عملیات د نه زغملو وړ یو کار دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه وړاندې مې چې د خپرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډېره برخه تاندې څانګې او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاندې څانګه کې درته د ځوانانو مسالې راخیستل شوي او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په سر کې به دا راپور واخلو چې د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یو ان او ډی سی ویلي په بدخشان کې د بزګرو وروستۍ مظاهرې ښیي چې دوی د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره لازم امکانات نه لري. د دې دفتر چارواکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د کوکنارو د بدیلو کښتونو فرصتونه کولی شي دا ستونزه هواره کړي. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د سټلایټ یا سپوږمکیو عکسونه ښیي چې د کوکنارو د کار کېلو د له منځه وړلو لپاره د طالبانو د حکومت هڅې بریالۍ دي، خو دا هڅې د هغو بزګرو له مقاومت سره مخ شوي چې د نفقې له ګټلو محرومیږي او ځینې یې آن د خپلې وینې په بیه د کوکنارو د له منځه وړلو مخه نیسي. د فرانسې خبري اژانس په یو راپور کې زیاتوي چې د بدخشان غرنۍ سیمې په یو وروستۍ اونۍ کې د مظاهرو او تاوتریخجنو پېښو شاهدې وې چې پکې لږ تر لږه دوه ولسي خلک وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د راپورونو په اساس د سیمې خلک د طالبانو د هغو ځواکونو په وړاندې پاڅېدلي چې غواړي د کوکنارو کارکیلې له منځه یوسي. کوکنار په بدخشان کې په سرلایټ ټولیږي او وروستۍ نښتې او لانجې هم هغه وخت وشوې چې د کوکنارو د کارکیلې د منځه وړلو لپاره ټیمونه د درایم او ارګو له روپتو سیمو ته ورغلي وو. فرانس پریس خبری اژانس په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ په حواله لیکلي چې ځینو خلکو له بزګرو ناوړه ګټه اخیستې او په ارګو کې د لانجو او شخړو لپاره لمن وهلې. د بدخشان د دغو شخړو د حل لپاره د طالبانو لوی درستیز قاري فسیحالدین فطرت هم دوشنبه بدخشان ته تللی و. د سیمې خلکو بیا د طالبانو له استازو سره په خبرو کې د کوکنارو د کار کېلو د له منځه وړلو د عملیاتو په بڼه نیوکه درلوده او ویلي چې د کوکنارو په خاطر د دوی میوهداره ونې او نورې کروندې هم له منځه وړل کېږي. له دې ډلې غلام رسول په ارګو کې د مظاهره چانو په استازو تو پی وی غونډه کې وغږیده.
سیواشونه حتی قای تراکتور زدن هموار کردن.
مانی په تراکتور وهله او مات یې کړی. تراکتور د غنمو کروندې لاندې کړی او وړاندې کوکمبټه کوکنارو هغه لمنځه یوړ. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یو ان او ډی سی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي په بدخشان کې وروستۍ مظاهرې ښیي چې بزګر د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي منابع په واک کې نه لري. د دې دفتر په خبره د بدیلو کښتونو فرصتونه کولای شي ورته شخړې حل کړي. مخکې له دې چې د طالبانو رهبر په 2022 کال کې د کوکنارو کار منه کړي، افغانستان د مخدره موادو په تیره بیا تریاکو د تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد و. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې تیر کال د کوکنارو کار 15% کم شوی چې دوی ترې هرکلی کوي. اخوا بزګرو چې د کوکنارو په کار کې لې ژوند چلاوه تیر کال 92% عاید له لاسه ورکړی. دا بزګر له دې ځورېږي چې کوکنارو بدیل کښتونه د کوکنارو د عایدو ځای نشي نیولی او له بلې خوا د کښتونو لپاره کافي اوبه هم نشته. که څه هم بزګرو په لویو کروندو کې د کوکنارو کار کې له بنده کړي، خو د راپورونو په اساس په لورو پرتو او هغو سیمو کې چې د چارواکو له سترګو پناه دي بیا هم د کوکنارو کار ته دوام ورکړی. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یو ان او ډی سي د راپورونو په اساس تیر کال د کوکنارو د کښت د کمیدو په خاطر په افغانستان کې د تریاکو بیه 140% لوړه شوه او یو کیلو له 800 تر 1000 ډالرو پورې خرڅیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپا ورځ.
د بریتانیا پولیسو د افغان پناهغښتونکو په شمول لسګونه پناهغښتونکي نیولي او رواندا ته استوي. بریتانوي رسنیو راپور ورکړی چې په ګڼو ښارونو کې د پناهغښتونکو په کورونو چاپې وهل شوي دي. د بریتانیا حکومت وایي ناقانونه پناهغښتونکي رواندا ته لیږي چیرته چې هغوی کولی شي د دوی پټکو د ژوند او کار امکانات ولري. آیا کډوال موافق دي؟ د سفی الله سانگزی راپور اورو چې د یو افغان پناهغښتونکي په غږ سره پیلېږي.
موږ له یو زندانه چې دلته پناه راوړې ده بل زندان ته د رواندا په نوم باندې وړل کېږو چې دا یو ډېر غیر عادلانه.
حسیب افغان دی چې له څه مودې راهیسې په بریتانیا کې اوسیږي. په افغانستان کې ډاکټر و خو دلته بې برخلیکه پاتې دی. وایي چې رواندا ته د پناهغښتونکو په استولو
اندیښمن ده. د بریتانیا پولیسو د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د افغانانو په شمول د پناه غوښتونکو نیول پیل کړي او غواړي رواندا ته ولیږي. بریتانوي رسنیو که څه هم دقیق نه دي ویلي، خو راپور یې ورکړی چې لسګونه پناه غوښتونکي تر دې دمه نیول شوي او توقیف ځایونو ته انتقال شوي. ګارډین راپور ورکړی چې پولیسو په ګلاسګو، لیورپول، برمنګهم او بریسټول ښارونو کې د پناه غوښتونکو په استوګنځایونو ورننوتلي او هغوی نیولي. دا کار په ویلز، سکاتلند او شمالي آیرلند کې هم شوی. افغانان، سوریایان او سودانیان هغه خلک دي چې تر ډیره رواندا ته د لیږلو له خطر سره مخ دي. نصیب افغان د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
خبرېږو چې ملګري یې کښېنولي دي او بیا یې غواړي له هغه ځایه رواندا ته ولیږي. نو په ټول کې دا زما په نظر، زما په شمول د نورو افغان مهاجرینو چې لا یې د پناه غوښتنې پرېکړې نه دي نهایي سوي، دلته یو ستر جبر او ظلم دی.
حسیب افغان د بریتانیا له پارلمان او دولت وغوښتل چې خپل پریکړه برته واخلي او د دب خبره د پناه غوښتونکو په وړاندې له دې زیاتی لاس واخلي. د بریتانیا پارلمان د اپریل په 22مه د رواندا لایحه تصویب کړه چې ورسره حکومت رواندا ته د ناقانونه پناه غوښتونکو د استولو لپاره تابعیاوې زیاتې کړې. د بریتانیا حکومت د پناه غوښتونکو د توقیف لپاره خپل امکانات زیات کړي او د راپورونو په اساس لږ تر لږه 2200 توقیف ځایونه جوړ شوي. همدارنګه د پناه غوښتونکو د قضیو د مخته وړلو لپاره 200 نوي کارکوونکي ګمارل شوي او 500 داسې کسان هم استخدام شوي چې د پناه غوښتونکو د انتقال لپاره یې د راپورونو له مخې په کافي اندازه روزنې کړي دي. اخوا بیا د کډوالو او پناه غوښتونکو مدافعینو د کورنیو چارو وزارت مخ ته څو واره اعتراضي غونډې کړي. د بریتانیا د پارلمان ځینې غړي هم د حکومت په پریکړه باندې نیوکه لري. له دې ډلې د پارلمان د بری خونې یا مشرانو جرګې غړي لارډ جرمن آی نیوز رسنۍ ته ویلي، کورنیو چارو وزارت رواندا ته د پناه غوښتونکو د استولو پر مهال د پناه غوښتونکو خبرې او استدلال نه اوري. د ویلي ممکن هغه افغانان هم له خطر سره مخ وي چې بریتانوي ځواکونه سره همکاري کړي او دا د دب خبره د شرم وړ ده. خو د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک ویلي، حکومت یې د ناقانونه پناه غوښتونکو استولو ته هوډ لري او لومړني پروازونه به په څو اونیو کې پیل شي. پناه غوښتونکو بیا له خپلو هڅو لاس نه دی اخیستی او د راپورونو له مخې د بریتانیا د پولیسو لخوا د پناه غوښتونکو پر ضد د اقداماتو له پیل وروسته یو شمېر دغه پناه غوښتونکي آیرلند ته د تللو هڅې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د جمعیت علمای اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په یو بیان کې چې اوس خپور شوی پر پاوځ سخت انتقادونه کړي دي. هغه ویلي چې د پاکستان په وروستیو پارلماني ټاکنو کې هم درغلی شوی دی او په وینا یې یو لړ نور حقایق هم را برسیره کړي چې مخکې نوموړي ګوند او پاکستانی چارواکو ردول. تفصیل د مشال راډیو د خبریال پر راپور کې اورو.
د مای په دویمه کراچۍ کې جلسې ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فی ګن مشر مولانا فضل الرحمن اسټیبلشمنت ته خبرداري ورکړي چې هیواد د سمکړي او بیا د انتخاباتو کړي. مولانا فضل الرحمن ویلي، د اتمې فروری انتخاباتو کې نه یوازې درغلي شوي، ورسره د سن اسمبلۍ او د اولس مشر څوکۍ او نورې اسمبلۍ هم خرڅې شوي دي. مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې وویل چې د پاکستان نه شل زرو نه تر دیر زره پورې وسلوال د امریکې په ضد د جګړې لپاره افغانستان ته تللي وو او اوس هغه وسلوال په ډیر قوت سره بیرته راستانه شوي دي.
باجوا صاحب نے ہمیں کہا کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے.
دیوی جرنل باجوا مونگ تویل چمنگ افغانستان سرپ پولا اغزن تا لگولے دے پا اربون روپے لگخ پیشوے دے اس بسوک افغانستان تتلے شی و نبدلتا راتلے شی. نبیا دا پاکستان نا شل زرنا تر دیر زر پوری وسلوال دا امریکی بزد دا جگڑی لپار افغانستان تا سنگ ورسی دل. نن حقا تار چرتا دے اربون روپے لگخ پسر آگلے وو او نن حقا پاکستانی وسلوال زوانان پا ډیر قوت سره بیرته راستانه شوی دی. زه د پاکستان د فوج نه پښتنه کوم چې تاسو په پولا موجود وی اغزن تار وو، نو بیا دومره کسان پاکستان ته بیرته څنګه راغلل؟ د پاکستان فوج د مولانا فضل الرحمن د دې تازه خبرو په خبرګون کې تر اوسه سندې ویلي، خو په تیرو وختونو کې فوج همیشه ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې په زرګونو سرتیري وجل شوي دي او د وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي. د پاکستان د مرکزی حکومت وزیرانو هم تر اوسه د مولانا فضل الرحمن د خبرو په خبرګون کې سندې ویلي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ او نورو وزیرانو سره رابطه وکړي، خو هغوی سره رابطه ونه شوه. مولانا فضل الرحمن زیاته تکړی چې په تیرو وختونو کې چې کله په قبایلی سیمو کې د عملیاتو فیصله وشوه، نو دوی ملاتړ ونه کړو، خو فوج بیا هم عملیات وکړل او په لسګونو زره پښتانه په خپل هیواد کې دننه کډوال کړل چې تر ننه پورې د ژوند چارې خندي.
اوریدونکو د دغه ساعت خبری ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو تاندې څانګې او ورپسې درسي ساعت مه هېروئ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تاسو ما زوی دی رشتہ رشتہ ویلې کاکا زوی دی پلانکی رشتہ ویلې ده. ته دا مټه قدمه انتخابه و ذهني فشار راوړي روحي فشار راوړي تر څو دوی لا خپل هدف او موخ څخه منحرف کړي.
ځوانان خپل کورنۍ څخه شکایت کوي، وایي چې د کانکور د ازموینې پر وخت دوی ته د حق نه ورکوي چې د خپلې خوښې وړ پوهنځی وټاکي. د تاسو په نظر د کورنیو دا کار څنګه دی او ولې کوي؟
د هر چا په زړه کې یو ارمان وي، نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید هم و چې دی به یو ښه ډاکټر شي، د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه. د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه، نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو زه د ده د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلا زده کړې کوي.
نن پام دی اکله خبرې کوم ملتیا موکړي. قدر من اوریدونکو، ښایي تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وي چې وایي موږ غواړو زوی یا لور مو ډاکټره انجینر شي، یا هم دې ته ورته نور پوهنځي په خپل زړه ورته ټاکي. حال دا چې د اولادونو یې له دې څانګو سره اصلا شوق او علاقه نه وي. ځوانان هم د دې لپاره چې د مور پلار هیلې پوره شي د هغو په زړه پوهنځي ټاکي، بیا دا چې خپله یې خوښ نه وي یا یې په نیم کې پرېږدي او یا هم داسې دوام ورکوي چې لکه څنګه چې په کار وي نه ایسته کېږي. د کابل اوسیدونکی 28 کلن احمد خالد امرخیل وایي چې د تحصیلي رشتې ټاکل د هر ځوان لپاره برخلیک ټاکونکی پړاو دی.
که منګ او تاسو دقت وکړو د یو افغان سرنوشت له همدې ځای څخه ټاکل کیږي، ځکه چې هغه په داسې یو مرحله کې شتون لري چې خپل راتلونکی غواړي په خپل لاس باندې وټاکي. دا چې افغان کورنۍ د بیلابیلو دودونو له عمله چې موږ و تاسو ورته ورته ناوړه دودونه ویلې سو، تاسو ما مازوی دی رشتہ رشتہ ویلې، کاکا زوی دی پلانکی رشتہ ویلې ده، ته دا مټه قدمه انتخابه و په دوی باندې یو ډول نه یو ډول فشار راوړي، ذهني فشار راوړي، روحي فشار راوړي تر څو دوی لا خپل هدف او موخ څخه منحرف کړي. زه په ټوله کې وایم چې دا سم کار نه ده او دوی باید ځوانانو ته وخت ورکړي، په دوی باندې اعتماد وکړي، دوی پری دی هغه پانځه ته هغه زده کړو ته چې دوی ورسره لیوالتیا لري، مینه لري. په ټوله کې افغان زده کوونکي محصلین دا چې په ټولنه کې له خورا بیلابیلو ستونزو څخه هم کړیږي، خو درسي نصابونه د تعلیمي بنسټونه کچې خورا راټیټه ده، بیا هم دوی په خپل وړتیا سره هڅه کوي چې پانتون ته یو ډول نه یو ډول خپل هغه آمادګي ونیسي او امکان ورکړي بریالي شي، خپل موخو ته ورسیږي، خپل حقوق پانځي ووي. افغانستان کې بدبخت انا چې لګيري مدیره په دې خو داسې ستونزې شتون لري او په دې برخه کې یو بنسټیز ګام تر اوسه پورې نه دی پورته شوی، نه دی زده کړو په برخه کې په حساب دي دوی داسې یو تګلاره ورته غوره شوی چې کورنۍ ته دا وښودل شي چې د دوی د زده کوونکو د دوی د اولادونو سرنوشت له همدغه ځای څخه ټاکل کیږي. که دوی باندې په دې ډول باندې فشار راوړي، نو دوی به بشکه چې هغه موارد چې دوی په ذهن کې لري خو ورته ونه رسیږي، مخته په زور باندې په فشار باندې پانځي پیو وي چې پراتونکو کې دوی لاغنه ګټه ملي سپورټ کولای، دوی په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي چې وظیفه ورته په زړه پاید نه پیدا کیږي، هغه څه چې دوی غواړي کاری وکړي دوی پکې کار نسی کولای. نو زما هیله غوښتنه دغه ده چې کورنۍ د ځوانانو ته وخت ورکړي او په دې دی اعتماد وکړي، پانځه ته چې دوی ورسره مینه لري اجازه دی ورکړي چې هغه ته امکان ورکړي او خپل واغه راتلونکو موخه ته ورسیږي.
د پغمان اوسیدونکو فدا محمد وای دا چې دای خپل د خپل خوخي وړ پنځیته نه دی پری خودل شوی بد خاطره ورن لري لام دی واجی خپل کشران وګونو او زوی ته د اجازه ورکوي چې خپل تحصیلی رشته خپل وټاکي
ما د ورونو کما غو رشته ته پکا و او سړی ته وبس خپل په خوخه باندې رشته ویلې لکه د فامیل له خانه په سب هغه نه و چې ته د هغه رشته وای ادا وای رشته ته خپل هغه نه یې کنه ځاوتې نه ډبل چا په ځاغ باندې وای یا د پلار یا د مور دغه نه چیرته راکېږي خپل نور ته داغه د ځوانان د پری دی خپل طبیعت ته د پری دی کوم رشته ځاوتې هم خپل ته ځاغ باندې وای ځاغ باندې مشکلات ته کې راځي 15 فیصد یې غړي 15 فیصد یې نه نو هغه سره ته نه رسیږي مکمل کیږي نه نو مطلب هم خپل په ګړه باندې چوي وای ازو ته وایم چې انجینری وای بس هغه لا چې زما خپل شاو نه چارچې وایلې روزانه ورته مچ تکړه چې درسونه دی وای ځوانې کې دومره توجه نه درسو ته چې بیا غټ شي کمبوتی په کرای شي بیا ارمان ورځي کاشته مې دا درس ویلای وو
بیا کډولی هم د دې لامل کېږي چې افغان ځوانان خپل د خوخي وړ تحصیلي رشته و نشته کوي ځکه په بل ملک یا خو اقتصادي ستونزې ډېرې وي یا هم چیرې چې اوسېږي اجازه نه ورکول کېږي د وردګ ولایت اوسېدونکی عثمان کامران په دې اکله وایي
متاسفانه د موږ ژوند زندگی خو د مهاجرت سره تړلې و کله چې په پاکستان کې وو هلته د زده کړو ډېر محدود چانس و نو داسې یو ځوان ته چې هغه یاد مکتب نه فارغ شوی وی یاد مکتب په دوران کې ډیره مشکله و چې غوښتي خپل خوخه کومه پانځي انتخاب کړی وای نو ما سره چانس یاري وکړل چې څنګه زه د دورسم نه فارغ شولم یو چانس ماته برابر شو زه مصر ته لاړم په مصر کې هم د ما هیله دا و چې کزو کولای شم په هغو برخه کې چې البته زما ارزو و چې هغه د طب برخه و په هغه کې زه ادامه ورکړم متاسفانه د طب په برخه کې موږ تل ته امکانات نه و نو زه مجبور شولم چې ما حقوق انتخاب کړم نو د حقوق پانځي می خلاص کړل په موافقت سره بیا راغلم افغانستان ته په افغانستان کې تقریبا 12 کال څه باندې 12 کال د افغانستان په مختلفو اداراتو په انجیوګانو کې خدمت وکړ نو اختیار زمونږ په کې نه و او د فامیل دی طرف نه هم سپورټ چون د مهاجرت وخت او د مادي امکاناتو کمای و نشو کولای چې په شخصي پانتونونو کې چې البته د پاکستان د حکومت مربوط و پیغی که دامه ورکو
بله که داره تو هایی چه یو شمیر کورنه و که کلاچی جوان ده خوانزی سخه فارغی گینو لمخ که نمور و پلار دیگه تصمیم مرتنی ولی وی چه تبا مثلا فلانه پانجای وای که دیگه خواخه ای که نی خواخه اول پدی خبری و که چه ده کورنه ولی ده کار کهی
ده هر نفر یا ده هر شاگرد یا ده هر جوان محصل داخله وی چې هغه څه شي سره چې علاقه لري په مغه برخه کې خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي نو په خاله کومه کې اول سوال کې چې ما اشاره وکړل تاسو جواب ته دا و چې کله شي فاميلي محدودیتونه د اقتصادي لحاظ نه محدودیتونه به و چې هغه پنځي یا هغه رشته چې یو ځوان به وختل پیګه کې ادامه ورکړي یا به امکانات نه وو او یا بل سره وونه بیا هم یعنی یو تعداد فاميلونو د خپل اولادونو لپاره مخکله مخکنه پنځي انتخاب به ولې ز فکر کومه ده خه تصمیم نه و ځکه دا د یو شخص یا د یو محصول یا د یو ځوان د اراده خلاف یو تحمیلي کار کېدل شي کوم کار چې تحمیلي وي بیا د غي نتیجه هم ډیره مثبت نه وي او نه بیا غ محصول یا غ ځوان په برخه کې ډیر موفق وي
په دې یو وضعیت کې ځوانانو ته څوي لري او کورنۍ ته چې هم د اوسم خپل دې ډول کړنو ته دوام ورکړي تاسو به څورته وایي
زه فکر کوم دا د ځوان د آئندې سره ډیر کومک نشي کولای ما غوښتنه به د فامیلونو هم دا وي چې خپل اولادونه د ته پریږدي چې غوی د خپل رغبت او د خپل خوښي مطابق بخشونه انتخاب کی پنځه انتخاب کی او پیغي کی مختلف شي او د فامیل وظیفه زما په اند باندې دا چې د خپل امکانات مطابق د خپل اولادونو سره د دې زده کړو په د بهیر کې کومک وکي هم معنوي سپورټ دی وکي هم کومک ورسره وکي هم مادي کومک البته د موجوده امکاناتو تپلکتو سره باید دوی په معنوي او په مادي دوړ برخه کې حمایت کی او سپورټ کی تر څو دی وکولای شي په د زده کړو په دې بهیر کې موافق وي او هم د کورنۍ لپاره مصدر د خدمت وګرځي هم د خپل جامعه او د خپل خلکو لپاره
د پانتون استاد او لیکوال حبیب الرحمن ابراهیمی وای چې د پانتون کې داسې ځوانان ویني چې په خبره ډیر تکړه او با استعداد وي خدا چې د تحصیل رشته پسره نه وي په ډیر سختۍ سره مخ کې بیای لنه موري سره مو مارکه کړی په ګاډي سره وره
د خپل د تیر عمر په جریان کې څو ځایه د دې شاید پاتې شوی یم چې یو شمېر ځوانان چې د خپلې خوښې په ځای د پلار یا د مور یا د کورنۍ د یو بل غړي د ورور په خوښه یوه پنځه ویلې ده او دا یې تر پایه رسولې ده. وروسته د کار په ساحه کې د چیلنجونو سره مخ شوی دی او د بې علاقګۍ سره مخ شوی دی او یا په د جریان د تحصیل کې څو ځله سبب د ترک د تحصیل یا سبب د پرېښودو د تحصیل شوی دی. دغسې واقعا ډېر ما لیدلې دي. زه داسې وایم چې که ځوانان پرېښودل شي خپلې خوښې پوهنځۍ ته او په خپله خوښه پوهنځۍ انتخاب کړي د دې راتلونکی ډېر ښه ګڼم. دوه ژوندي مثالونه لرم زه درته. یو کس چې د ما همکار دی هغه ته مې وویل چې د تا د تحصیلي رشته د تا څه شی ده. زه تراوسه د تا د تحصیلي رشتې نه یمه خبر. ما ته یې وویل چې د ما نه پوښتنه مه کوه ځکه چې ما 8 کاله زه د وترنر په صفت ما کار وکړ. ما وترنری ویلی وه چې دا د دې وظیفې سره ډېر خسته وم ځکه دا ما خپله نه خوښ کړي. دا بل چا زه هڅولی وم یا بل چا په ما فشار وستلی و چې ته دغه پوهنځی انتخاب کړه او بالاخره ته به د حیواناتو ډاکټر وې. نو بالاخره وی چې دا یو تقریبا 4 کاله عمر یې ده وی چې ما د 2 کاله د مخه حقوق ولوستل او اوس مې په سی وي کې هغه ټوله تجربه لرې کړې ده. یوازې د حقوقو او سیاسي علومو د لیسانس په توګه د اوس د ماین په برخه کې یو دفتر کې کار کوي. د ماین د برخې په اصطلاح یو کارمند دی. زه جالبه درته وکړم د ما مشر زوی د طب محصل دی. نو د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه و چون د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه. نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو اوس په 10 سیمستر کې دی. نو ده ما ته وویل چې ما خو د طب نه وې نه مې د طب سره علاقه وه. دا خو زه د تاسو د مور او د پلار په خوښه د پوهنځۍ وایم. نو زه د ده دا وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلاً زده کړې کوي. نو دغسې واقعات د ما په ژوند کې ما لیدلي او زه ورسره مخ شوی یم او دا شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله سره لدې چې تاسو یو روشن فکر یاستئ خپله مو زده کړې کړي که دارت وایئ چې ولې مو زوی دې ته مجبوره کړه چې هغه طب ووایي او بلکې عموما د نورو کورنیو په هکله خبرې راته وکوي. ولې مشران غواړي چې ځوانانو باندې خپل نظر تحمیل کړي هغه هم بیا د تحصیل په برخه کې چې د ژوند یوه ډېره مهمه برخه ده؟
بله متاسفانه دا شرایط فرق کوي. څه موده وړاندې یا په اصطلاح 2 کاله وړاندې 15 کاله وړاندې کله چې د ما د مشر زوی د 12 نه فارغ شو د هر چا په زړه کې یو ارمان وي. نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید هم و چې دی به یو ښه ډاکټر شي. نو بیا امتحان یې چې کله کانکور امتحان یې ورکړو په کانکور امتحان کې دی نه پوهېږم کوم ولایت پوهنتون ته کامیاب و هغه هم د خپلې خوښې رشتې ته نه. نو بیا ما غوښتنه ځینې وکړه چې که ته طب وایې دلته به موږ په اصطلاح تکلیف وکاږو دلته به تا ته امکانات برابر کړو ته په کابل کې شخصي پوهنتون کې طب ووایه. نو د هغه وخت شرایطو ته په کتو موږ دغسې یو غوښتنه د ده نه وکړه او دغه په اصطلاح د ده په ژوند کې مداخله ور وکړه. ولې زه اوس دې نتیجې ته رسېدلی یم شخصا زه چې 2-3 پوهنتونونو کې د استاد په صفت د اوس فعلاً لګیا یم استاد یم. زه د ما تجربه او د ما نظریه او د ما په اصطلاح مفکوره می داده چې هیڅ کله باید په ځوان باندې فشار را نه وړل شي او د ده د تحصیلي رشته په انتخاب کې مداخله باید والدین ورونه کړي ورور یې ونه کړي د کورنۍ بل مشر یې ونه کړي او پرېښودل شي چې دا یې خپله دلخوا خپل هغه د په زړه پورې پوهنځۍ انتخاب کړي او په مغه برخه کې خپل زده کړې وکړي. زه د دې طرفدار یم چې مشوره ورسره وشي ولې دغسې تحمیلي څه شی واقع نه شي. د بد عواقب په راتلونکي کې د دې بد عواقب یعنی ترخو نه بد عواقب ډېر دي او دا متضرر کی دغه کس چې په اصطلاح د دې په ژوند کې مداخله وروشي.
بله ډېره زیاته مننه. اوس په داسې یو وضعیت کې خپل ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ یو موضوع خو دا رقم سوی ده چې مثلا د کورنۍ د مشرانو لخوا دوی مجبوره سوي چې یو پوهنځی انتخاب کړي. اوس همغه پوهنځي کې دوی دي د تاسو مشوره به د یو استاد په صفت یو پلار په صفت دوی ته څه وي؟ دوی خپل څه وکړي.
هغه ځوانانو ته چې د اصطلاح تر اوسه پوهنتون یې نه دی شروع کړی یا پوهنتون هغه پوهنځی هغه رشته یې نه دی انتخاب کړي، ټولو ته پکار ده چې دوی خپل اعتماد به نفس خپل قوي کا، خپله د دې جوګه شي او دوی خپل توانایی باید دلته وښیي او په ډېر قوت سره د خپل پلار او د مور سره بحث وکړي، هغوی ته قناعت ورکړي او هغه دلایل چې هغوی پرې قانع کېږي باید ورته یې ووایي او خپله دلخواه پوهنځی انتخاب کړي. دا که په اول ځل کانکور کې دی په اصطلاح خپل انتخاب ته نه کامیابي، دا مهمه نه ده چې همدغه اول ځل به دای کامیابی دلخواه پوهنځی ته مغه بوایي. د موږ یو ډېر با استعداد یو خپلوانم دی چې ماشاءالله زده کړه انجینر دی، دا څلور ځله د کانکور په امتحان کې امتحان ورکړ خپل دلخواه پوهنځی چې انجینری و هغې ته کامیاب نه شو، پنځم ځل کامیاب شو، نګرار فنتون انجینری نه فارغ شو، ماشاءالله زده کړه انجینر دی، یو تک کله با شخصیت د ټولنې هغه فعال غړی دی، یو ډېر نیک سړی دی.
هغه ځوانانو ته به هم یو څه خبرې د تاسو ولرو چې دوی پوهنځی په خپل زړه نه دی انتخاب کړی مګر اوس په هغه پوهنځي کې دي، د تاسو مشوره هغو ته څه کېدلی سي؟
هغه ځوانانو ته چې خپله یعنې د بل چا په انتخاب باندې زده کړې پیل کړې دي او اوس فلحاله محصل دی، غوښتنه مې دا ده چې اوس خو دغه واقعه شوې ده، پلار په غوښتنه یا د مور په غوښتنه یا د نه دی او بل غړي په غوښتنه هم دغه انتخاب کړی ده، نو کوشش وکړه حالاتو سره ځان عیار کړی او همغه رشته بشپړه کړی. که چیرې وخت یاري وکړه کېدلی شي ممکنه ده د ما د کورنۍ داسې غړي هم شته دي چې هم زمان یې دوی پوهنځی ولوستلې، داسې ممکنه ده چې چانس یاري وکړي چیرې وظیفه واخلي ورسته د وخته. اوس خو شرایط د تعلیم او د تحصیل ډېر اسانه شوي دي نسبت پخوا کلونو ته، نو کولی شي بله رشته هم ووایي. نو غوښتنه مې دا ده چې وخت بې ځایه نه تېروي، د موږ هېواد تحصیل ته، پرمختګ ته، کار ته او سمون ته، تغییر ته تر نورو ټولنو ډېر ضرورت لري او په کار دا ده چې ځوانان چې د راتلونکي حاکمان دي، د راتلونکي واکداران دي، تر ټولو زیات مسؤلیت په ټولنه کې د ځوانانو په اوږه دی، نو دوی باید لاس په کار شي او د وخت نه استفاده وکړي او یوازې په دې خبره چې دا پوهنځی د زړه د تابې وړ نه ده بل څه مجبور کړی ما، هر څه چې شوي دي دوی باید د فرصت نه استفاده وکړي او په ډېر ښه توګه په علاقه او په شوق سره خپل زده کړې بشپړې کړي او د نورو لوړو زده کړو دپاره آمادګي ونیسي او د وخت نه سالمه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ. که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه سوه، خو بیا هم د تاسو نظر به کورنۍ او ته روغ کورنۍ او ته چې له دې وروسته هم دوی په دې نظر دي چې باید ځوانان د دوی د خوښې وړ پوهنځی ولولي.
مننه چې د ډېرې یوې ښې موضوع په اړه تاسو دغه بحث رامنځته کړی دی. د وروستي پیغام په توګه د ما ټولو والدینو ته او د ما ټولو هېوادوالو ته د ما هغه د زړه خبره دا ده چې د بل چا د خوښې او د بل چا د انتخاب پر ځای باندې خپل نظریه تحمیلولو څخه ډډه وکړي، دا د انسان د پیشرفت په ځای ناکامۍ سبب کی، دا د انسان د ژوند د نیکمرغۍ په ځای باندې د بدبختۍ سبب کی او دا په اصطلاح د یوه انسان په حقوقو باندې تجاوز دی یا تیری دی. ډیره ښه خبر دا ده چې د تفاهم په ژبه او په ډیر ورین تندي قناعت ورکړل شي چې د ما هغه دلخواه پوهنځی، د ما هغه په زړه پورې چې ما ارمان او ما هغه څه شی چې زه غواړم هغه دغه پوهنځی ده. باور وکړه نه هم سیم کې د ما چې شی مې په زړه کې وو هغه مې هلته انتخاب کړی وو، نو زه مطمئن یم چې اوسني ځوانان هم داسې دي د دغه فرصت نه استفاده وکړي او دوی په جریان د دې متوسطې دورې کې یا د لیسې په دورې کې کوشش وکړي خپل آگاهانه په مخ لاړ شي، یعنې په دې معنا چې دوی په نهم لسم یا اتم سیم کې یولسم دولسم کې باید په دې فکر کې وي چې د ما راتلونکي باید څه شی وي. زه باید یو تکړه انجینیر ومه، زه تکړه ډاکټر ومه، زه تکړه اقتصاددان ومه، زه تکړه قاضي ومه، زه تکړه معلم وم، زه تکړه سایکولوژیست ومه، څه شی باید وم. دای په دې دوره کې باید دا انتخاب کی او که داسې ونه کړي نو متاسفانه د موږ ټولنه به د پرمختګ شاهده نه وي، د موږ ټولنه به یوه ګډوډه ټولنه وي. نو د ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې لاس په کار شي، د خپلې شپې ورځې نه استفاده وکړي، د هر لحظې نه استفاده وکړي او ډېر ګټور ګامونه اوچت کړي چې د دې آینده په خیر نیکمرغه وي، خوشبخته وي. نو که دی ځانونه ښه ورسوي، د موږ ګران هیواد به په خپلو پښو ودري او د موږ ګران هیواد به د تکړه علمي کدرونو لرونکی وي. نو که موږ تکړه علمي کدرونه ولرو، موږ به ښې فابریکې ولرو، موږ به خپل ښه اقتصاد ولرو، موږ به خودکفا هیواد وو، موږ به د هیوادونو محتاج نه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، کور مو ودان.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څانګې خپرونه تربیه پارځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کله کوم. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. د خبرونې په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعاله کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښ لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایښت شونه دی. خو که چیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې پالچ او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسو په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریشې، دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زړې یا زړې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخبیل بازر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي، یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشي او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي، بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول، ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساکې شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکا د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړی لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل دا هغه نباتات دي چې زړی یې په ګلونو کې موجود وي، او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړی د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستا لولو. په درس کې به ښوونکی اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي، او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمرنیو ژوندیو موجوداتو لډلې څخه دی. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوتی. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپی دی، او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا، او ځینې یې متروکا یا فلاجیل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نه وی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیوانات ته ورته وي د پروتوزوا په نامه، او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګي په لاندې ډول څیړو. د سار کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم، د پلاجلاتا ټولګي. د دې ټولګي نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نمائنده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نمائنده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول یې د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نمائنده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري. بیلګه پلازموډیم دی. پلازموډیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
اون کی د پروتستا د بیان په دوام ځینی مکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وغوښتل. د 9 ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننۍ لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دې ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اکزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پښتۍ او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 268 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوي ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 268 هډوکو ډیر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پښتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو داده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمینه مساعدوي. منرالونه دلته زیرمکیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده تر سره کوي عضلات دی سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او سلرم یو بل شی وظیفه ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټول دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې ویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویا صفحات چې و هغه دلته په هډوکو کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوکو کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټول حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکی کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکی حجرې دي کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل څه شي دي؟ کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده ده تر څو هډوکی تر خپلې اندازې پورې کلک وساتي. هډوکی پر دوه ډوله باندې دی، یا د دوی خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپکټ بون دی یا کلک هډوکی دی، او بل اسپنجي هډوکی دی، اسپنجي بون دی. کمپکټ بون څنګه دی؟ د هډوکی د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلي یي، ډېر سره راټولې یي، او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې یي. او د خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونه د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او دا دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو ته راځو. هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لن هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي، دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکی سدی کلپندوکی د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. موږ په وسر کې ویل چې هډوکی، کلپندوکی او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکی د غوسخه یو ټوله مهمه برخه شمیرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي ناستی، خو هډوکی ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکی کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډیر کلک نیولې وو، ډیر کلک یې جوړ کړی وو. هغه د کتېدلو او د کژدلو توان نه درلودي، مګر کلپندوکی چې دی هغه د کژدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کلپندوکی دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کلپندوکی د ځینو هډوکي په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکی دی او بله برخه خونو هډوکی دی. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي، نو بیا دغه هډوکي چې دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشتي وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه ترسره کولای. د جوړښت او حرکت د نظره د درې ډول لري چې یو نه شورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شورې، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول شوې ده، داسې معلومېږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شورېدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شورېدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دوی د هډوک سره د لیګامنټونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندو په مابینځ کې ساینوویل فلوید یا ساینوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکي د ښویېدلو ښویېدل اسانوي او د استقاق کچه راکموي. په عکس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په سطح باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري، سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل رامابنځته کیږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شورېدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما وویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوکو سره مشلول کېدي او یا هم د لګنې خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولی سي. او بل په پوره ډول سره شورېدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی سي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانی دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي، او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر بند دي هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول افشا د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه بند دي. لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنې خسیرې د یو هډوکي سره نښلو سوی دی چې 360 درجه حرکت کولی شي، یعنی هم مخته هم شاته او هم رسته او چپه بغل ته حرکت ورکولی شو. د کاسې شکل په دې خاطر بند جوړ کړی دی ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داس یو برخه باندې ننوتلې ده چې هغه خپله یو کاسیته ورته ساختمان لري. او دوهم چپراس ډوله بندونه دي. تاسو ښه پوهېږئ یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصیږي، نو د ګوتې د کوچني بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولی، فقط د مخ خواته حرکت کولی شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د اووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي، او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې نننی درس سره د خونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي. له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ، او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
پل روان